ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زموږ مجید بابرني کې هلي او سلامونه مني. د رواني خبري غړې د سر موضوع په ټانک کې د ملګرو ملتونو په یو ګاډي باندې بریت شوی دی، که هم دغه بریت کې ځاني نقصان نه دی شوی، خو دا زموږ سر موضوع ده. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب را سره هم شته، که تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتونه به خبر شي. خو له هر څه مخکې د دې ګړی خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. په باجوړ کې نن د امن پاسون شوه. بلوس یګریته کمیټه نن د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د مظاهرو کولو خبر ورکړه. په اوکراین کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جنگیدونکو یو بل هندي وګړی وژل شوه. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په باجوړ ښار کې نن ځایي ولس او د ځوانانو ډلو امن پاسون کړی، چې پکې کاروباري، سیاسي او سماجي مشرانو هم ګډون وکړ. دا پاسون د ښار په شنډي موړ کې پروس کال د جولای په 13 د ترسره شوي ځانمرګي برید د یو کال پوره کېدو په مناسبت وشو، چې پکې ګډونوالو د امن لپاره نارې ووهلې. پاسون ته د وینا پر مهال باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا عبدالرشید وویل چې تر څو ټول پښتانه متحد شوي نه وي، تر هغې په دې خبره امن نشي راتلی. د باجوړ په شنډي موړ کې پروس کال د جولای په 13 د جمعیت العلماء اسلام فیډلې په یو غونډه کې ځانمرګي برید شوی، او چې پکې د باجوړ پولیسو د وینا تر مخه 46 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ژوبل شوي وو. د دغه برید ذمہواري داعش وسله والې ډلې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې حکومت او پوست په بیا بیا ویلي چې د باجوړ په شمول په ټول هیواد کې امنیت ټینګولو ته ژمن دی او په دې لړ کې یو شمېر اقدامات هم کړي. په ټانک ضلع کې وسلوالو د ملګرو ملتونو په ګاډي برید کړی، خو پکې مرګ ژوبل نه داوړېدلې. د دې ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې د ډېر اسمل خان په هتاله سیمه کې ناپېژندلو وسلوالو د ملګرو ملتونو په ګاډي ډزې وکړې، خو پکې سواره 4 واړه کسان محفوظ دي او پولیسو په حفاظت کې ټانک ته رسولي دي. خالد همداراز وویل داسې ښکاري چې وسلوالو د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د تختولو هڅه کوله، خو پکې بریالي شوي نه دي، ځکه چې د هغوی ګاډۍ زغره بند وو او په سیمه کې د پولیسو هم موجود وو چې هغوی ژغورلی دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په کورمن قبیلی ضلع کې چارواکي او قومي مشران وایي د شیعه او سنی وګړو ترمنځ جګړه ودرېدلې او په نږدې ټولو ځایونو کې اور بند شوی دی. د سرکاري جرګې مشر حاجي عزت ګل پرون مشال ریډیو ته وویل چې په بیلابیلو سیمو کې مورچي امنیتي ځواکونو پولیسو ته سپارل شوي دي. هغه وویل چې اوس به کوشش کوي چې د فرقې د شخړو ته دایمي حل پیدا کړي. د چارواکو په وینا د انخته د جولای 13 په بشارو سیمه کې د ځمکې په سر له لانجې پیل شوه، چې وروسته په فرقې جګړې واوړېده. د روغتیايي چارواکو په وینا په جګړه کې 20 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ژوبل شوي دي. بلخوا د کورمینک بیلابیلو شیعه او سنی ځوانانو تنظیمونو پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهلې او پر حکومت یې د دایمي امن راوستو غږ کوي. د کورمی ډیپټي کمشنر جاوید الله محسود پرون رسنو ته په لیږلي بیان کې دعوه کړې چې په بیلابیلو سیمو کې شیعه او سنی وګړو له جګړې لاس اخیستی او مورچې امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. او په دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د باران او بو یو کورته داخلي دوله وجې د خزو ماشومان په شمول یوې کورنۍ یو لس کسان مړ شوي دي. د ژغورنې لویان جواد فریدی نن د جولای په 13 رسنوت په لیګلی بیان کې ویلي چې دا کسان د درادم خېلو په بازي تخېلو کلی کې د سخت باران او بو ډنډې دوله وجې مړ شوي. په مړو شو کې دوه نارینه، درې خزې او شپږ ماشومان هم شامل دي. روسي خبردار چې په اوکرين کې یو بل هغه هندي وګړي وژل شوی چې د روس د پوسټ په ملاتړ یې هلته جنگ کاوه. د هند انډي ټلویزیون د راپور تر مخه دغه 22 سړی روي مومن نومیده، چې خپلوان یې وایي په چلو فریب د روس په پوسټ کې شامل کړل شوی وو. د فرانس پرس خبري ایجنس او بي بي سي تر مخه نوموړی 5 هندي وګړي دی چې په اوکرين کې د روسانو په ملاتړ د جګړې په وخت کې وژل تایید شوی دي. د جولای په میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې سلا شوي وو چې خو شاشل هغه هندي وګړي په خپل هیواد ته ستنوي چې د روس د پوسټ په ملګرتیا په اوکراین کې جنگيږي. د مشال خبرونه پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او خبرونه مرته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د ډېر اسمل خان په هتاله سیمه کې د ملګرو ملتونو په یو ګاډي برید شوی دی. دغه سیمې د پولیسو مشر وایي
تام جوریډیکشن سره نږدې موږ اے پی سی او موږ یو عرب ټیم او نوغې ته چې پته لګېدلې ده نوغې بیا ریسک کړی دي چونکه موږ هلته باونډري سره ایبل اے پی سی او نور ویکل ولاړو.
د تیر ورځو بارانونو که څه هم د خیبر پختونخوا په کوارټ کې یو شمیر کسان وجلی خو بلخوا په چترال او نورو غرایزو سیمو کې سیلابونه راوستي.
چترال کې هم ګولین یار خون په ځی کې چې دینو التم رابطه پلونه پریوتی دي لینډ سلایډینګ وغیرہ هم شوی دي.
په باجوړ کې د امن پاسون شوی دی. امن پاسون د تیر کال د هغزان مرګي برید په یاد کې شوی وو چې پکې سلور شپېته کسان وجل شوی. قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د دې خبري غړې د سر موضوع ته تاسو پام راګرځوم. د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار 10 بجې د ډېر اسمل خان هتاله سیمه کې نامعلوم وسلوالو د اقوام متحده په یو ګاډي برید کړی. د ټانګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د یو این په ګاډي د ډېر اسمل خان هتاله سیمه کې ډزې کړې دي او د ټانګ د پولیسو په یو این ګاډي کې سوار سلور کسان په محفوظ طریقې سره ټانګ ته منتقل کړي دي. په یو این ګاډي باندې د برید ذمہواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. نور تفصیل د اشتیاق مسید په راپور کې اورو.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 10 بجې د ډیرا اسماعیل خان هتاله سیمه کې ناپیژندلې وسلهوله د اقوام متحده په یو ګاډي برید کړای دی. د ټانګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد د دغې پیښې حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
In D.I. Khan, in jurisdiction of police station Hatala, Tang jurisdiction sara nizdo mure APC o mure yo QRF team o nagi te che pata lagi dele da nagi bi arrest kukri di. Chunke mura alta boundary sara mure APC o nora vehicle walaro. Matlab da da che bazaar da se lagi da che di da kidnapping koshish bolo da UN staff. Nagi bulletproof guard o di pe vargali di agi pe bia fire kada da po bara laga. Kairunem lagi dele ko at 3 kilometer che tera gali di no makshe. Bia agi falo kadim di ho مخکې کتلې چې را ای پی سی دو دغه غدي آرمډ ګاډي دې باندې بیک ټانګ تم اور اور سوال دلته مو بریف کړل او هغه نه بعد لوازمات چې لیګل هغه په پټي خان چې کیږي نو بیا اوس واپس دی ار موینګ بیک ټو دی خان ان پراپر سکیورټي.
د ټانګ پولیسو په خلی په مطابق د یو ان ګاډي کې سوار کسان د سجاد الله محمد نذیر محمد فاضل او محمد احسان عدنان په نومونو پیژندل شوې دي او په محفوظ طریقې سره پولیس ټانګ ته منتقل کړی دی. د ډیرا اسماعیل خان هتاله سیمه کې د اقوام متحده په ګاډي باندې د برید ذمہواري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزي خبرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو د حادثاتو پر وخت د پاکستان انتظامی ادارې ډی ایم ای راتلونکو دوه ورځو کې ټول ملک کې 200 ملی میټر پورې د باران ورېدو خبرداري ورکړې. ان ډی ایم ای تر مخه آزاد کشمیر، هزاره او ملکنډ او اوجراوالا ډیویژن کې د بارانونو کې دوه امکان دی چې له وجې ځینې سیمو کې د سیلاب راتلو هم اندېښنه ده. بلخوا پی ډی ایم ای د پشکالي بارانونو دوران شوي نقصاناتو راپور جاری کړی دی چې تر مخه خیبر پښتونخوا کې بارانونو له وجې مختلفو پیښو کې 10 کسان مړه او 6 جوبل شوي دي. نور تفصیل د خالدانیاس پراپور کې
د پی ڈی ایم ای راپور کې ویلې شوې دي چې د تیز طوفان او بارانونو لوجه خیبر پختونخوا کې په مجموعي توګه شپاړس کورونو ته نقصان رسیدلې دي. د پی ڈی ایم ای ویان انور شهزاد مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې مړ شوي کسانو کې دوه سړي، څلور زنانا او اووه ماشومان شامل دي.
پی ڈی ایم ای لاړخه ضلعي انتظامیه ته د متاثره ضلعو کې د امدادي کارونو تیزولو لپاره هم ہدایت ورکړې شوې دي. پی ڈی ایم اے متعلقہ ادارے ضلعی انتظامیہ او امدادی ٹیموں نے چمتو دی او صورتحال معنی مسلسل نگرانی کی. دے سرا سرا پی ڈی ایم اے ہم داغشان خپل کنٹرول روم ہم سلیش گھنٹے فعال ساتلے دے او عوام مدد او رہنمائی د پارا فری ہیلپ لائن یو او 000 ہم فعال دے.
تیز بارانونو لوجی زیاد زانی نقصان پا کوات کی شوے دے. چرتا چی یو کورتا دا باران اوبن نوتلو لکبلا دا خزو او ماشومانو پا شمول یو لستنا مرشیوی دی. دا ریسکیو اداری ویان بلال فیزی دا پشکال بارانونو لوجی شوی نقصانونو پا اڑا مشال لیڈیو تا اوی
کم چترال دے چترال کے ہم گولین یارخون پا زی کے چی دے نو التم رابطہ پلونا پریوتی دی لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہم شوے دے دغا سے بالا کوٹ او دا ناران چی کم روڈ ملاوی گی لنک رابطہ روڈ آغا ہم دے بارا نو دے فریش فلڈ دلاسا آغا ہم ڈیمیج شوے دے.
د این ڈی ایم اے ترمخا یو درشمی جولائی پوری د بشکالی بارانونو وریدو امکان دے او خوامردان، سوات، دیر، کوہستان، شانگلہ او ملکنڈ کی د سیلاب راتلو اندیخنا دا. د موسمیات محکمی ترمخا راتلون کی سلیرش کنٹو کی خیبر پختونخوا کی د نور باران کی دو امکان دے. محکمہ وائی یکم نا دریم اگست پوری د بشکالی بارانونو بلا لڑے پیل کے دو ہم امکان دے. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلی سی.
تاسو مشال ریڈیو ته وګی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دې هیواد د درو صوبو په اسمبلیو کې ټول درې نوي او قومي اسمبلی کې یو کم سلوي غړي د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د غړو په توګه منلي دي. کمیشن دا اعلان د سپریم کورټ د یوې پریکړې په رڼا کې کړی دی. تحریک انصاف ته د ګوند دننه د انتخاباتو نه کولو له وجې انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې او غړي په آزاد حیثیت کې د فروری 8 په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د دې ګوند کامیابو نمایندانو په سنی اتحاد کې کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و. دا چې د انتخاباتو کمیشن دا اقدام په پارلیمان کې د حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند پر رول څه اغېز وکړي او کنه، دا به د راشد خټک په راپور کې وو.
الیکشن کمیشن اف پاکستان په 19 جولای د ملک په درې صوبایي سمبلو کې درې نوي کسان د تحریک انصاف ګوند غړي اعلان کړل. دې کسانو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، ځکه چې تحریک انصاف ته د ګوند عہدیدارانو د نه ټاکلو په وجه انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې. وروسته دغه کسانو په سنی اتحاد کونسل کې د شمیرېدو اعلان وکړو او په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو دپاره ځانګړې څوکۍ ترلاسه کولو دپاره یې لومړی الیکشن کمیشن او بیا پېښور هایکورټ ته درخواستونه ورکړل، ځکه چې ځانګړې څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کېږي. دغه درخواستونه رد شول او سنی اتحاد کونسل سپریم کورټ ته بل درخواست ورکړو. سپریم کورټ په 12 جولای په خپل پریکړه کې وویل چې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند دی او باید ځانګړې څوکۍ ورکړل شي. د سپریم کورټ د پریکړې تر مخه الیکشن کمیشن اف پاکستان په صوبایي سمبلو کې درې نوي او په قومي سمبلی کې یو کم څلوېښت کسان د تحریک انصاف غړي وګرځول. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تازه نگار امیر وسیم مشال رادیو ته وویل چې دا د تحریک انصاف سیاسي او اخلاقي بریا ده، اګر چې په عملي توګه د الیکشن کمیشن د نوټیفیکیشن سره په قانون جوړولو یا د حکومت په چارو کې لسه بدلون راتلو امکان نشته.
ریپرزنٹیشن اسمبلی میں نہیں تھی.
تر دے اڑان دے تحریک انصاف دا گوند پہس پا پارلیمان کے پتخنکی ڈول موجود نو، زکا چھ الیکشن کمیشن دوی آزاد غڑی گرزولی ہو. خود سپریم کورٹ تا پریکڑے اور دا الیکشن کمیشن دا نوٹیفیکیشن نا پس با اس تحریک انصاف پا کمی اسمبلی کے ہم دا یو پارلیمانی گوند پہس خپل رول لوبوی او دا غڑو شمیر بے زیاد شی، ځانګړې څوکۍ به هم ترلاسه کړي. حکومت به بدل نشي خو تحریک انصاف حوصله به زیاته شي. خو په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تازه نگار طارق عزیز وایي چې تحریک انصاف ستونزې داسې په اسانه نشي هوارېدای، ځکه چې د ګوند مشران ادعا کوي چې په قومي اسمبلی کې درې نوي غړي موجود دي. خو الیکشن کمیشن صرف یو کم سلوېښت کسان د تحریک انصاف غړي منلي دي او ځانګړې څوکۍ په پارلیمان کې هر ګوند ته د هغه د خپلو څوکیو په تناسب سره ورکول کیږي.
دا یو سلوېښت داسې و چې د خو د سنی اتحاد کونسل افیډیویټ جمع کړی دی. الیکشن کمیشن هغه د سپریم کورټ نه رهنمایي غوښتې ده ځکه چې دوی د یو ګوند هغه افیډیویټ یا بیان حلفي چې دا هغه جمع کړی دی نو په دې حواله سره موږ سر ډیسیژن یا فیصله وکړو. بحران شته دی ځکه که دا سیټونه ملاویږي د هغو قوت به سیوا کیږي او که دا ورته یو سلوېښت سیټونه نه ملاویږي د هغو قوت به لازمي خبره ده چې په هغې به فرق پرېوځي په عددي اکثریت باندې.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ د پریکړې تر مخه په پنجاب اسمبلی کې 9 په سند اسمبلی کې 6 او په خیبر پختونخوا کې 50 څوکۍ تحریک انصاف ته ورکړې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاري اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورو باجوړ تا د باجوړ په خار کې نن خلکو د امن په نوم پاسون وکړ. د غونډه د تیر کال د جولای 13 د ځانمرګي برید په مناسبت جوړه شوې و. هغه حمله د جمعیت علماء اسلام فی پر جلسه شوې و او په کې شپږ کسان وژل شوي وو. په نننی پاسون کې د باجوړ خلکو هوډ وخود چې نور با پر خپل سیمه د ترهګرې پیښې و نزغمي. پاسون ته په ویناو کې د سیمې سیاستوالو د پاکستان حکومت پر ترهګرې عزت پالیسۍ سختي نیوکې وکړې. د باجوړ په پاسون کې د سیمې د عامو خلکو ترڅنګ د سوداګرو مدني ټولنو استادو هم ګډون وکړ. په دې اړه باندې د شانواس ترګزی راپور اورو چې د باجوړ د پاسونوالو په غږونو پیلېږي.
دا د امن ناری د باجوړ په لوی خار بازار کې ونشوي خلک وایي. دغلته نن د شنډۍ موړ خار د هغه چاودنې چې پکې د جمعیت علماء اسلام فیډلې د شپېتو نه زیات تنان وژل شوي. د یو کال پوره کېدو د باجوړ سیاسي، سماجي، کاروباري او د ځوانانو ډلو ترڅنګ عام ولس پاڅون کړی. شنډۍ موړ کې پروسه کال په 13 جولای د یادې ډلې کارکوونکو غونډه وه. هغې کې ځانمرګ برید شوی و. د باجوړ د پولیسو په خبره 4 تنان پکې مړه او 10 نه زیات پکې زخمیان شوي وو. د باجوړ ولس سږ کال هم په 13 جولای هم هغه باجوړ ښار کې پاڅون کړی. د هغه ځانمرګ برید ذمواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې قبوله کړې وه. د پاڅون غونډې په دوران په خپلو خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا عبدالرشید پوښتنه وکړه. دا جنګ خو د امریکې او د افغانستان نو دلته چا راوړ؟ هغه وویل تر ټولو اول به د پښتنو ملي وحدت جوړول وي، تر هغې وروسته به د دوی سوالونه هم ځواب شي او د دوی ټولې د امنیت مسلې به هم هوارې شي. هغه پیخی چې پکې د یاد سیاسي ډلې کارکوونکي وژل شو، له هغې وړاندې هم باجوړ کې ګڼ شمېر سیاسي، سماجي او ولسی مشران وژل شوي. ولې تر دغه علاوه د پولیو ضد کارکوونکي، د باجوړ د پولیسو غړي او د عسکري ځواکونو ځینې غړي هم په هدفي وژنو کې او یا بیا په چاودنو کې وژل شوي. سږ کال د جنوري په 1 د باجوړ د قومي اسمبلی دپاره آزاده کاندید ریحان زیب نوم یو ځوان هم نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژه. له هغې وروسته هم د دې روانې میاشتې په 3 نېټه د باجوړ پخوانی سینیټر هدایت الله خان سره د نورو 4 ملګرو په بمي چاودنه کې ووژل شو. د باجوړ ولس وایي دوی د ژوند د ټولو ضرورتونو نه وړاندې امن غواړي او هم په دغه ناره یې د امن پاڅون غونډه جوړه کړې. دغه غونډې ته د خپلې وینا په وخت د باجوړ منتخب شوي د صوبای اسمبلی ټول غړي او د قومي اسمبلی استازی هم ورغلی وو. غونډې ته په خپلو خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند غړي او د باجوړ د صوبای اسمبلی استازی نثار باز وویل د پښتنو خو دا جنګونه خپل نه دي او ده وویل ورباندې مسلط کړی شوی دي.
چک پوسټونه هم لګولې دي، سکیورټي هم دې پلان ده، روزانہ په بنیاد باندې نیول او پرانستل هم کوي او دلته هم یو د ظلم نظام بل لا پیس کړی د ځان لپاره اکشن ان ایج سیول پاور ریګولیشن چې تاسو زمنګا د بیوروکراسي نه او زمنګ د پولیس نه غوړي اختیارات اغیستي دي نو بیا ولې تاسو دلته من قائم نه تللو؟
نثار باز د ورکو تنانو په حواله سره خبره وکړه، وای ول څومره ورک کړی شوی تنان چې د سکیورټی ادارو سره دي که جرم کړی وي سزا دي شي یعنی آزاد دي شي. دا وخت غونډه روانه وه، د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي سیملی وغړو، د جماعت اسلامي ډلې مشرانو، د باجوړ د قومي سیملی غړي، کاروباري ډلو مشرانو او نور هم تقریرونه وکړل. دغه غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند باجوړ یو مشر او خونزاده چټان خبرې کړي. د غونډې ګډونوالو په لاسو کې سپینې جنډې نیولې وې چې ورباندې په ځینو د امن ټکي هم لیکلي وو. د غلطه مقررینو خبرې هم وکړې، خو د دوی غوښتنه شریکه او ایک یوه وه، او هغه دا چې امن دې راشي. د دې پاڅون غونډې په حواله سره د باجوړ انتظامی او پولیسو خو کومه خبره نه ده کړې، خو په تیرو وختونو کې دغلته د کومشتری انتظامی پولیسو او د پوځ او ملیشي ځواکونو مشرانو ویلي خلک باید د دوی سره د قلنګونو د مخنیوي په هدف مرسته وکړي او قلنګ غوښتونکي د دوی ته وښایي. دوی دا هم ویلي دوی ژمن دي چې سیمه کې د امنیت لپاره کار وکړي، ځای په ځای او وخت په وخت عملیات کړي هم دي، او د مشکوکو تنانو او یا په ځینو پیښو کې د ککړو ضد عملیات په لا جاري ساتي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې وردو سواد ته. په سواد کې خلکو یو دل بیا د امن لپاره مظاهره کړې ده. پرون د احتجاج کې ګډونوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو نیوکې کړې چې د وسلوالو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړې دي. خلکو پر پوځي چیک پوسټونو د ولس تکلیفول او هم وغندل، او زیاته یې کړه چې امنیتي ځواکونه دي د ملکي وګړو پر ځای خپل پام د وسلوالو ختمولو ته واړوي. د پاکستان حکومت د ازمیښتې کمپ په نوم عملیات پیلولو اعلان کړی، بلخوا پوځ وایي د ټولو وسلوالو پر ضد به کاروایي کوي. خو د سوات مظاهره چانو ویلي چې تیرو عملیاتو ته په کتو دا ځل هم څه د ښې نتیجې امید نه لري. نیاز احمد خان په دې اړه لمنګورې نه دا تفصیل بیانې.
د سوات په بریکوټ کې په سلګونو مظاهره چانو چې په لاسونو کې د امن د نارو چاټونو راغستلي ول، د امن لپاره مظاهره او واک وکړو. مظاهرې ته وروسته د سیمې مشرانو ویل چې دوی په دې سیمه کې څه قسمه بدامني نه مني. په تیرو ورځو کې د سوات په لنډاکي چوک پوسته ډزې غندنه وکړه. مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند ضلع سوات مشر پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړی چې په تیرو وختونو کې بدامنۍ کې د کورنۍ غړي وسلوالو وجلي او جوبل کړي وویل،
منګه د هغه شهیدانو د فارم راوتیو، منګ د پولیس د فارم راوتیو، او دا وایو چې زه پښتون چې کله سم شم پس می شم د زری زری حساب بدرنالم. زه نن د سواد ته په ګڼ تعداد کڅوک نه خبر چې زه خبر کم، نن په ګڼ د طالبان مختلف غرونو ته رانوتی دي، او هغه شانتی پسې پوجم چې دې ګاډي او دا تلی دي. خو کوی چې دا د دیو سره غټه وسله ده، د دیو سره نایټریجن دی، زه خو یې میټم بم دي وسره، خو پیمان چې تاسو او منګ اتفاق ټولو کو د چا پلار زمنګ نه دا سوات نه شه.
دولسی پاسون یو مخکخ عطاالله جان وکیل خپل وینا کې ویل چې سوات تیر وختونو کې د بدامنۍ ښکار شوې سیمه ده، ولس اوس پوه شوی دی او دوی بچری هم دا سیمه بدامنۍ طرف ته پرې نه دي.
په دې وطن کې یو ځل بیا دغه لوبه جوړول غواړي، کومه چې موږ په 2008، 2009 او 2010 کې لیدلې ده، او د هغې نه چې موږ څومره ځپلی شوي یو، موږ هېڅ چاله بیا دا اختیار نه ورکو چې هغه دې راشي او زمنګ په وطن دی پردي اقتصادي جنگونه وکي، زمنګ وطن دی وران کی او خپل وطنونه دی آباد.
د بریکوټ ادریس بچا چې د ولسی پاسون غړی دی او د هغه په وینا امن مظاهره را جوړه شوې وه. ادریس بچا خپل وینا کې ویل چې دوی د حکومت لخوا پوځي عملیات په دې سیمه کې نه مني او امنیت دې پولیسو ته حواله شي.
چې هر هغه څوک
خو چې د سواد په وینه په خاوره باندې د وینه تو یو له کوشش وکړو یا د بدم نه یو تر اگرای کوشش وکړو نو دا له ودر سره وکړي چې د مونږ که ماشومان دي که سپینګری دي که ځوانان دي که سیاسي ګوندونه والا دي که مذهبي ګوندونه والا دي که سماجي تحریکونه دي او که د هر تنظیم او د هر شعبې سره تعلق لري تر دې چې زمونږ زنانه خویندې میندې چې کوم دی هغه به هم راوځو په دې څوک بد نه ښکاري او امن به غواړو او یو مستقله درنه به ورته ورکوو د مینګوري په دې مرکزي ښار کې او تر هغې به نه راپاسو چې تر څوک پورې مونږ دلته یو مستقل امن نه راویستی په دې را سره ټول لوس کوی
د سواد په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د امن لپاره له هغې وروسته مظاهرې شروع شوې کله چې مرکزي حکومت د وسلوالو په ضد د حزب استحکام پاکستان په نوم په صوبه خیبر پښتونخوا کې پوځي عملیات اعلان وکړو. حکومت وایي چې پوځي عملیات به هدفي وي او کوم ځایونو کې چې وسلوال وي د هغوی په ضد به کارروایي کوي چې پکې سوات سیمه هم شامله ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تس مشال ریڈیو تا وگی د امنیتی ځواکونو په کاروای سربیرا بلوس قومي یکجهتۍ کمیټه د بلوچستان په گوادر کې پرلت روان ساتلې. پوځ او پرلتوال په یو بل د تشدد پیلولو تور پورې کوي. د دې غونډې مقصد د لادرک بلوسانو موندل او په خپل وسایلو خپل واک ترلاسه کول دي. صوبایي حکومت د مذاکراتو وړاندې کړي خو د پرلتوالو مشره مهرنګ بلوس وایي لومړی دې نږدې یو زر نیول شوي ملګري خوشي شي. په دې اړه د بشیر ګواخ راپور اورو.
د بلوچستان په گوادر کې بلوچ پرلتوال وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر ضد کاروایي کې ګڼ مشران نیولې دي. بلخوا پوځ داوه لري چې پرلتوالو یو سرتیری وژلی. پوځ د جولای په 9 په یوه خبر پاڼه کې داوه وکړه چې احتجاج کوونکو د گوادر د امنیت ساتونکو سرتیرو پر ضد له تشدد کار اخیستی یو یې وژلی او 14 یې ژوبل کړي دي. خو پوځ دا نه دی ویلي چې دغو پرلتوالو څنګه او په څه شي سرتیرو ته د غزیان ورسوه. دا پرلت بلوڅ یکجهتی کمیټه پیل کړی او مقصد یې د جبري له درکیو مخنیوی او په خپلو وسایلو واک ترلاسه کول ښودل شوي دي. د کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ د جولای په 9 د شپې ناوخته رسنیو ته په لیږلي ویډیو بیان کې حکومت د پروپیګنډې په کولو تورن کړ او زیاته یې کړه چې امنیتي ځواکونو پر بې وسلې او سولیزو پرلتوالو تشدد کړی دی.
تین دن کے دوران
دوای په تیرو دریو ورځو کې زموږ نږدې زر کسان نیول شوي. له تیرو څلور ورځو دلته په گوادر کې کرفیو لګیدلې ده. امنیتي ځواکونه د خلکو په کورنو چاپی وهي. دا دویم ځل دی چې زموږ پر سولیز پرلت له تشدد ډکه کاروایی کیږي. زموږ مشران نیول شوي دي. هر څه چې کیږي د دې ذمہواري د پاکستان پر ریاست او د بلوچستان پر حکومت راځي. تر دې مخکې د کمیټې داوه کړې وه چې اف سي ځواکونو په ډزو کې دوه مظاهرچیان وژلي او 14 یې ژوبل کړي دي. په مخکښو نیول شوو کې سمی دین بلوچ هم ده. د بشري حقونو نړیوالې ادارې فرنټ لاین ډیفینډرز د جولای په 9 په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې سمی دین بلوچ او نور نیولي فعالان دې سمدستي خوشي کړي. په همدې حل کې د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټی د جولای په 9 په صوبایي اسمبلی کې د وینا په وخت وویل چې حکومت مذاکراتو ته تیار دی خو په گوادر کې د پرلت اجازه نه ورکوي. حق دی دا د حکومت حق دی چې پریکړه وکړي چې څوک به په کوم ځای کې پرلت کوي. په هیڅ صورت کې له خپل دې حق نه پشا کیږو. موږ مذاکراتو ته تیار یو خو حکومت هیڅ بې ډلې ته د ښارونو د کنټرولولو واک نشي ورکولی. موږ به د ریاست واکداري قایموو. بلخوا ډاکټر مارنګ بلوچ ویلي چې د گوادر په شمول ټول بلوچستان د دوی خپله خاوره ده او هر ځای چې وغواړي پرلت به کوي. نوموړی په خپل ویډیو بیان کې ویلي چې تر څو یې ملګري نوي خوشي شوي او پر لارو کې ایسار کړل شوي لاروینوال گوادر ته نوي رسیدلې خبرې نه کوي. دا پرلتوال د حکومت تی خندونو باوجود د بلوچستان له بیلابیلو سیمو د جولای په 28 گوادر ته ورسېدل او هلته یې احتجاجي پرلت پیل کړ. مهرنګ بلوچ احتجاج کوونکو ته په وینا کې ویلي چې د جبري له درکیو پر ضد او په صوبه کې د ټولو وسایلو واک غوښتو لپاره به یې مبارزه روانه وي. خو د کورنو چارو وزیر میر زیولا لانګو د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې په گوادر کې د چینایي وګړو د اوسېدو له امله دغه ښار ډېر حساس او ارزښتمن دی، نو ځکه پکې د پرلت اجازه نشي ورکولی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شي او له دوستانو سره شریک کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او درنګ سات کې د خبرونو لنډي وړاندې کړئ. په ټنګ ضلع کې وسوالو د ملګرو ملتونو په ګاډي برید کړی خو پکې مرګ ژوبل نه ده اوریدلې. د دې ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال لیډیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې د ډېر اسمل خان په هتاله سیمه کې ناپېژندلو وسلوالو د ملګرو ملتونو په ګاډي ډزې وکړې. پکې سوار 4 واړه کسان محفوظ دي او پولیسو په حفاظت کې ټانک ته رسولي دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په باجوړ ښار کې نن ځایي ولسو د ځوانانو ډلو امن پاسون کړی چې پکې کاروباري، سیاسي او سماجي مشرانو هم ګډون وکړ. دا پاسون د ښار په دی مورکی پروس کال د جولای 13مه د ترسره شوی ځانمرګي برید د یو کال پوره کیدو په مناسبت وشو چې په ګډونوالو د امن لپاره نارې وهلې. په کورمه کې چارواکي او خامی مشران وایي د شیعه او سنی وګړو ترمنځ جګړه ودرېدلې او په نږدې ټولو ځایونو کې اور بند شوی دی. د سرکاري جرګې مشر حاجي عزت ګل پرون مشال لیډیو ته وویل چې په بیلابیلو سیمو کې مورچي امنیتي ځواکونو او پولیسو ته سپارل شوي دي. هغه وویل چې اوس به کوشش کوي چې د فرقې د شخړو ته دایمي حل پیدا کړي. بلوچ جهتیا کمیټه نن د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د مظاهرو کولو خبر ورکړی دی. دې کمیټه رسنو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې نوې مظاهرې له هغې وروسته پیلوي چې د شپې مهال په گوادر کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په پرلتوالو د تشدد ډک کاروایا وکړي او ځینې مشران یې ونیول. او په کوټ کې د بارانو د خیبر پښتونخوا په کوټ کې د بارانو به یو کور ته داخلي دوله وجه د خزو ماشومان په شمول د یوې کورنۍ یو لس کسان مړ شوی دي. د ژغورنې ډلې ویان جواد افریدی نن د دې خبرې پخلی کړی. په اوکراین کې یو بل هغه هندي وګړی هم وژل شوی چې د روس د پوځ په ملاتړ یې هلته جنګ کاوه. د هندین ډی ټلویزیون د راپور تر مخه دغه 22 کلن سړی روی موون نومېده چې خپلوان یې وایي په چل او فریب د روس په پوځ کې شامل کړل شوی و. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو اوس راځو د خبرونې په لور او ستاسو په هم یو راپور تر راګرځوم. خیبر پښتونخوا حکومت په بیا بیا له وفاقه د خپل برخې د بجلی د خالص ګټې د 1500 روپو د بقایا جاتو غوښتنه کړې ده. د پښتونخوا په وسایلو کارکوونکي مدني ټولنو او د صنعت او تجارت ټولنو هم له صوبایي حکومت په پښتونخوا کې د بجلی د کمی او د بجلی د زیاتو بیلونو د مسلې د حل کولو لپاره په پښتونخوا صوبه کې د بجلی د ترسیل او نرخونو د ټاکلو د خپل نظام جوړولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د نېشنل ټینک ټینک په نوم د پښتونخوا په وسایلو او حقونو کارکونکو غیر دولتي تنظیم هم د صوبې د پرمختګ لپاره له وفاقه د 1500 روپو د بجلی د خالص ګټې د بقایاجاتو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه د نېشنل ټینک ټینک په نوم د پښتونخوا په لوړپوړو پخوانیو سرکاري افسرانو مشتمل د غیر دولتي تنظیم مشر ډاکټر اختر علي شاه د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې پاین کې صوبو ته د خپل وسایلو په حساب د ګټي ورکولو ماده ډیره واضحه ده خو عمل پرې نه کیږي.
ټول له اهم شیک د آئین دی یو سل یو شپې ته هغه وایي چې هایډرو الیکټریک پروفیټس چې کوم حکومت ګټي نو دا با داغه چې کوم صوبه کې دا پراته دي داغه منافع با هغه صوبې ته ورکړي. بیا دې کې چې تنازع پیدا شوا نو ای جی این قاضی یو کمیټي جوړا شوا او غیم فیصله وکا او بیا کونسل اف کامن انټرسټ د صوبې دا حق منلې دي طریقې کار ورته واضح کړې دي. هو افسوس دا دے چې دې ټولو فیصلو باوجود دې لیتو لال لکارلی یو اوس مرکزی حکومت دا وایي چې تاسو به مونږ ته خیر چې مونږ دا پی سي کم زی نه روړو زموږ خزانه کې او پی سي نشته
د صوبایي حکومت نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو سرکاري دستاویزات تر مخه د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ صوبایي حکومت او وفاق ته د 15 زیات خطونه استولی دي چې پکې صوبې ته د بجلی د خالص ګټي د 1500 عرب روپو د بقایاجاتو ورکولو غوښتنې کړې دي. مرکز ته د صوبې د بجلی د خالص ګټي د بقایاجاتو نه علاوه په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د صنعت او تجارت د خونې د شمیرو تر مخه په پښتونخوا کې د بجلی د کمی او امنیتي ستونزو په وجه د وړاندې نه 200 کارخانې تړلې شوې دي او یا د ټولنه وایي اوس مهال په وفاقي بجټ کې د بجلی نرخ دومره زیات کړی شوی چې کارخانهدار یې د زغملو توان نه لري. په دغه اړه د تاجرانو او صنعتکارانو د یادې خونې مشر په وادي ساق د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو ستونزو د حل لاره دا ده چې صوبه د خپلې بجلی د منصوبو لپاره خپله ریګولیټری اتاریټي جوړه کړي او د بجلی د ترسیل او نرخ ټاکلو واک اختیار په خپل لاس کې واخلي.
موږ هم هغه روز هم دا مطالبه وکړو چې موږ د خپل بجلی په خپله والو او دا ٹرانسمیشن لائنونه چې دی دا د وفاقي حکومت نه یا ویلنګ په ذریعہ والو مناسب ریټ باندې او کنه په بیا واخلو او دا خپل بجلی په ارزان ریټ باندې دلته صوبه پښتونخوا کې ورکو نو بلا ډیر بندې کارخانه به اوچلېږي. تقریبا 200 کارخانه زما بند دي. بجلی بلونو دا حد شو چې یو خو ریټ ډیر زیات شو جی. ډیزل چې د کورونا بل راغله تقریبا 2000 روپۍ یونټ راغله او د کارخانو بلونه چې راغلي دي هغه 550 روپۍ پر یونټ راغلي. نو دا تقریبا 19.64 سنت د کارخانه ریټ جوړ شو د بجلی او د کورونا ریټ چې دی هغه جوړ شو 25 سنت. دا دنیا کې هیڅ ځای کې نشته. دا ټول ملکونو چې ډیولپمنټ کوي 7.8 سنت بجلی پر کلو واټ ریټ دی.
مرکز ته د بجلی د خالص ګټي د بقایاجاتو او په صوبې کې د بجلی د نرخونو د ټاکلو د خپلې ادارې د جوړولو په اړه د پښتنې په جواب کې د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې ترسو د وفاقي حکومت د سوري لاندې د لویو ډیمونو پر رنګ دوی په صوبې کې د بجلی لوی پروژې نوې جوړې کړي نو د صوبې د انرژي د وزارت د سوري لاندې مکمل شویو وړو منصوبو د لارې دا مسله زر نه حل کیږي.
خو ویلنګ اف الکتریسټي غدون کې موږ منځوره کړې و 1.5 روپۍ پر یونټ. اوس فیډرل ګورنمنت موږ له وایي چې 25 روپۍ به مال راکوي د ویلنګ چارجز چې ته دنیا کې نشته. خو موږ له هر ډله چولې چې دا ایدا سلف جنریشن چې دی دا چرته د استعمال لکی او دا انډستري د خوښ شفت نشي. دا غي خو موږ الټرنیټ ټرانسمیشن لاین خو ډیس اډوانټیج دا دی چې زمونږ انرژي سپریډ د چرته 20 ته چرته 40 ته چرته 60 ته ترته 16 ته کنه داسې. نو هغه د غي جنریشن ټرانسپورټیشن کاست دی کنه هغه سره داسې غټ انویسټران چې راشي هغه چې 50 میګاوات نه کمی نو موږ انویسټمنټ نه کوو.
عبدالکریم خان زیاته کړه چې صوبایي حکومت د بجلی د لویو پروژو لپاره هم کار پیل کړي او صوبایي حکومت د نیپرا پرنګ د نرخونو د ټاکلو لپاره د خپلې صوبایي ادارې په جوړولو هم غور کوي. یاد دیوی چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د کمی او د بجلی د بقایاجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او موجوده وفاقي حکومت د تیرو وفاقي حکومتونو پرنګ د علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د موجوده صوبایي حکومت سره د دې مسلو د حل کولو ژمنه هم کړې ده. خو تر دې دمه پکې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره د پښتونخوا صوبې نه په وفاق د بجلی د ترسیل د بندولو دړکې هم ورکړې دي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورجو د سوات منګورې ته په دغه سیمه کې نن د صوبایي وزیر ځنګلات په مشرۍ کې ځایي ولس د امن لپاره مظاهره او واک کړی. مظاهرې ته ویناوال وویل چې سوات کې مکمل امن دی او دوی د حکومت لخوا هضمي استحکام اپریشن نه مني. دلته که پوځي اپریشن او د وسلوالو هلې ډلې به برداشت نه کړي. مظاهره چانو د امن لپاره نارې هم ولګولې او دا په داسې حال کې ده چې حکومت د خیبر پښتونخوا په بعضو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي اپریشن اعلان کړی. د مشال ریډیو خبریال نظیم احمد خان په رپورٹ رکھ.
د آل سواد دود دهی اسوسییشن مشر په زلم محمد خان سواد تسلب کې خبریالانو ته ویلي چې د حکومت لخوا هغه رپورټ چې پکې ویل شوی په ټوله صوبه کې خرڅونکي 90% نه زیات پی غیر معیاري دي رد کوي. دی وایي چې دغه جاج معیار د بندو ډبو په پیو په معیار اغستای شوی چې هغه په پلانټ کې تیاریږي.
چې کم سره د ملاوټ کار کوي چې حکومت والا یو پیرا وارنینګ ورکړي په دویم والا ریلی پر کو په دریم والا داغه داسې دکان بند کړي چې داغه د سره د دکانداري حل هم پاتې نشي. چونکہ منگ خپل انتظامیہ تو سوال اپیل کو چپکار دے چ حلال والے لگے دلے وے او زمنگ راغلے وے منگا صدر راغتے وے ایسی سے پتی کڑے وے پدی کے ہمہ ڈی سی دے او کابینہ ناستے وے او ددین مخ کی
خبری غونډه کې شریک د مینګوري نوید زمان چې د یاد تنظیم غړی دی وایي چې په هر ضلع کې شپږ سرکاري ادارې د پیو د معیار جاج اغستلو لپاره کار کوي. پی خرڅونکي بې ځایه تنګولی کېږي.
زمونږ څه کار دی چې په پیو کې دوی اوبه راشي؟ بل دوی دا سوال چوت کړی چې دا اوس کوم ټیسټونه تللي دي په دې کې پارملین دي. اول خو موږ ساده خلک یو، موږ د پدې باندې پوهې کې دا جبه کمه یوه ده، دا دوی کمه جبه وایي، موږ د پدې جبه باندې پوهې کې نو دوی دا شی نه کوي. دوی نوې دفره وباسي راشي ډایرکټ په موږ اپلای کی.
د خیبر پختونخوا حلال فوډ اتارټي چې د خوراکي شیانو جاج اغستلو سرکاري اداره ده، د پیخور خار انسپکټر مراد علي خان په دا اړه مشال ډډو ته وویل چې دوی د صوبې بیلابیل سیمو کې دغه نمونې راټولې کړي او دې کې سوات هم شامل دی چې غیر معیاري پی پکې خرڅیږي.
دا ورل پر ټولو صوبو کې یو کمپین شوی دی او پای کې سامپل کلکټ شوی دي کنه. هغه کې سدي سدي شهر په کیمیکل په بیس باندې دي کنه، چې کیمیکل پکې هم کنه په سواد کې پکې هم شته. شپږو یا اته دوکانونو دي سدي چې هغه کې کیمیکل ډیټک شوی دي کنه.
د هلار پورت لخوا جاری کړی شوی یو رپورت تر مخه ټول خیبر پښتونخوا کې 99% کولاو په غیر معیاري دي، چې پکې زیات اوبا کیمیکل غیر معیاري لوښو استعمالول، پلاستیکو تیلو کې پی خرڅول یا د صحت اصول خیال نه ساتلو ځایونو کې پی ساتل شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسوم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسمشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د شوي سرشمیرنې له مخې په هغه هیواد کې 9% خلکو اردو خپل مورنۍ ژبه ګرځولې ده. د ادارې په وینا 38% خلکو پنجابي او 18% پښتو خپل مورنۍ ژبه یاده کړې ده. دا چې اردو خو د پاکستان قومي ژبه ده، نو بیا په دې هیواد کې د هغو کسانو شمیره د ابادۍ په لحاظ سره دومره کمه ولې ده چې اردو خپل مورنۍ ژبه ګڼي؟ په زمون همکار شبیر احمد جان خپلو ژبپوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې را لېږلی.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې تر مخه هیواد کې شوي د 2023 سرشمیرنې له مخې د پاکستان قومي ژبه اگر که اردو ده، خو یوازې شوخه 9% خلکو د خپل مورنۍ ژبه ګرځولې ده. دا چې اردو کومه چې د پاکستان قومي ژبه ده، ولې دومره په کمه شمېره کې خلکو مورنۍ ژبه بللې ده؟ نو د پښتو ژبې لیکوال او ادیب او پېښور پوهنتون کې پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی په دې بابله مشال لیډو ته وایي اردو کله هم د یو قوم مورنۍ ژبه نه ده پاتې، بلکې دا د پاکستان دننه د بیلابیل صوبو ترمنځ د رابطې ژبه ده.
پښتون او پنجابي خو اول قومونه وو او ژبه وی، خو د اردو ژبه قوم چې دین لکه پنجابي او پنجابي، پښتون او پښتو، نو اردو نومې قوم خو نشته. خو دا چې پاکستان کله جوړ شو او په دې کې د بیلابیل مورنو ژبو یا قومیتونو خپلو کې یو ځایوالی راغی، نو دی اردو خپل بین صوبائی جبکڑا که مهاجر او یا د یو پی سی پی باشندگان دا خپل مورنۍ ژبه غنی نو غنلې شي.
نو موږ اجازه کړه چې د پاکستان حکومت شوخه 15 او یا کال وشو چې په دې حصري چې اردو دفتری ژبه وګرځوي، خو هغه هم لا نه دا کړې. او په دفترونو کې زیاتره انګریزي لیکل کیږي او ویل کیږي. د مورنۍ ژبه لپاره کارکونکي د خپلواک پښتونستان غورځنګ مرکزی غړي شاروسان د دغه شمیرو په حق لوي چې هم دا وجه ده چې دوی د تیرو څو کلونو سه همدغه غوښتن لري چې هر یو قام ترې زده کړې په خپل مورنۍ ژبه کې ورخودل شي او د هغې نه بغیر پرمختګ ګران دی.
دا یو بنیادی او ضروری خبره ده چې ماشوم ته دی داغه په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه وکړل شي، ځکه خو اقوام متحده او د نړۍ چې څومره هم ژبپوهان دي هغوی په دې خبره زور راوړي چې ماشوم ته دی داغه په فرسٹ لینگویج کې داغه په مورنۍ ژبه کې زده کړه وکړل شي، ځکه چې ماشوم په دې خپوهیږي چې هغه په خپوه شي هغه به زده کړه ترلاسه کړي، نو په هغه کې به بیا د سیړنې او د ریسرچ جوګه کیږي. بدبختانه مونږ د کنفیوژن ښکار شوی یو، مونږ نه خپل ژبه هم هیر ده.
د اخري 2023 سرشمیرنې لمخه د پاکستان سبان د سلیل شکروړه آبادی ده چې پکې اتنیم کرون نه سیوا کسان پنجابي ژبه، صد پاسه سلور کړه کسان پښتو ژبه، سبان د 3 کروڑ کسانو سندی ژبه، 2.5 کروڑ نه سیوا سرایکی، او بیا سبان د 2 کروڑ کسان اردو ژبه خپل مورنۍ ژبه بللې ده. د حکومتي شمیرو لمخه پاکستان کې شوخه او یا ژبه ویل کیږي چې پکې غټ ژبه اردو، قومي ژبه نه علاوه پنجابي، پښتو، سندی، سرایکی، بلوچی، کشمیری، هندکو، شینا، کوار، بالٹی، بروشسکی او انگریزین علاوہ نو رضائی جب ہم ویل کی گی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غواړي چې په سیمه کې د ماینونو د یازمکلاندې بمونو پاکولو لپاره ملي ګامونه پورته کړي. د سره روغې ځینو اوسیدونکو مشال لیډیو ته ویلي ماینونو د دوی ژوند سخت ګران کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ځایي مشر عالمزی مسید په خبره دوی غونډ کړي معلومات ښایي چې په وزیرستان کې تر اوسه پورې د ماین چاودنو تر 270 زیاتې پېښې شوې دي چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د سیمې یو استازی وای چې امنیتي ادارې د ماینونو پاکولو پر چارو بوختې دي او دا چې د چاودنو له اغېزمن شو کورنو سره د مالی مرستو لړۍ هم روانه ده. نور تفصیل اشتیاق مسید راک.
د سراروغا کرکانی کلی او سیدینکای عثمان ماسید ویایي چې د سیمه پزمک کې خواندي ماینونو د خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کې د 2011 کول راسې ماین چودنې شپېته کسان وژلې دي.
جنوبی وزیرستان کې چې کله د اپریشن راینیچات عملیات وشول نو پانه پس چې اول ځل د خلکو واپسي شروع شول چې هغه 2011 نه شروع ده او دغه سره د لینډ ماین واقعیت شروع شول سره چې دا انټي پرسنل ماینز او یا میتوبخانه ګولې چې هغه مشوي وي یا د ماټر ګولې نو دا په مختلفو سیزونو واقعیت رمستکیږي. خالي په جنوبی وزیرستان کې موږ چې کوم ډیټابیس جوړ کړی دی 280 نه پر چې کوم دی دا شمیره چې کوم ده لاړله چې د لینډ ماینز هغه واقعیت چې موږ په ډیټابیس باندې موجود دي چې د لینډ ماین خلک چکم دی تر اوسه پورا اغیزمن شوی دی. نو تر اوسه پورا د حکومت په لیول سره قسمه هم پالیسی د صوبایي حکومت راغلی ده او نه چکم دا وفاقي حکومت راغلی ده. مستقل داس موضوع چې دوی په نامه وي او لیا داس څه ترتیبي وي چې واقعي دوی ته خیر ځنه ورور اسي دي داس څه موضوع نشته.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع او سیدین کې د ماینونو صفا کول او په ماین چاودنو کې وجل شوی او پر ارجلی شوی کسانو سره د مالی مرستې وشت د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان مخې تک شوې هغوی په ځواب کې وویل
سیکورټي فورسز
ساٹھ نہ زیوٹ ٹیم نہ چھے دیکھیں کنہا لگیا دی پر ڈیفرنٹ رہی نہ چھے وہ علاقہ دیرا زیوتا اس طرح دو لینڈ مائن ایڈنٹیفائی کاولا اور بسالا انتہائی مشکلہ دا چار ہم دو لیکن لینڈ مائن واقعات شوی دی اگر تام ایسپیکٹ آف کمپنسیشن اچھے دائی کنہ دا سے سوئفٹ نظام منشتہ کلا چھے حکومات تا کمپنسیشن در کئی نواخ پورا دے سیون ایٹی اے پارچا جکیم دے انٹی ٹیررزم ایکٹ لون دے روزی آور کول ضروری دی اور سرا سرا یقین خدا نہ خاصا پر فیوچر سے کی عزت کی کہ صرف ڈلیوری دی خال کے تا کمپنسیشن کا سوک زخمی بھی دیا مطابق اور یقین خدا نہ خاصا پر لینڈ مائن چھے وفات چھی یا دیر زیوت ہینڈی کیپ چھی یا مثال زخمی چھی نواخ پورا چھے حکومات چھے دون نظر بھی لیکن شہدا پیکج بھی ودن نو ٹائم در دے کمپنسیشن در کی
دے سویلی وزیرستان انتظامیہ چارواکیو لطرفا پا ضلع کشے پا مائن چودنکشے و جلشوی و پرار جلشوی کسانو شمیر پا براکشے لیا تردہ وقت پورے سہم ویلی شوی ندی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو پا خبری گڑے کے ل روانو چارو څخه د خبریدو ترڅنګ شننی او تبصرے هم اوریدای شي
تاس مشال ریڈیو ته وګورئ اوریدونکو د پاکستان حکومت د روان کال د فروری د میاشت راهیسې د ټولنیزو رسنو پلیټ فارم ایکس چې په خوا د ټویټر په نوم یادېدو بندیز لګولی دی په ایکس د بندیز فیصله په هغه وخت کې شوې ده کله چې ولس په عمل کې د روان کال په اتمه فروری ترسره شوې ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګول شروع کړل او په دغه پلیټ فارم یې معلومات خپرول شروع کړ. په یاد ټولنیزو رسنیو بندیز لګول وروسته د بیلابیلو بشري حقونو لپاره کارکوونکو ادارو غبرګون ښودلی دی خو ټویټر د پیښور نه د مشال ریډیو خو ټویټر لا هم بند پروت دی. پیښور نه د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد په دې اړه تفصیلي راپور جوړ کړی.
ایکس چې په خوا د ټویټر په نامه یاد وو د تیرو شپږو میاشتو راسي د پاکستان حکومت لخوا د قومي امنیت یا نېشنل سکیورټي د وجوهاتو د دلیل پر اساس بند کړل شوی دی. ایکس یا ټویټر د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم دی کوم چې د ډیټا ریپورټل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 4.5 میلیونه فعال استعمالوونکي لري. ایکس روان کال د فروری د میاشت په 18مه نیټه د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا پس داغه بند کړل شوی کله چې په یاد ټولنیز رسنۍ اولس په 8مه فروری تر سره شوی ټول ټاکنو کې د درغلیو یا ټګیو تورونه لګول پیل کړل. په دغه ملک کې ایکس د یو مستنده ټولنیز رسنۍ په توګه پیژندل کیږي چې پرې د ملک سرکاري او غیر سرکاري ادارو مستنده اکاونټونه شتون لري. په ایکس بندیز لګولو سره په پاکستان کې سیاسي ګوندونو، صحافیانو، وکیلانو، زده کړیالانو او استادانو ته یو شمیر ستونزې ورمخې ته شوې دي چې پکې معلوماتو ته رسائی او د معلوماتو خپرولو ستونزه تر ټولو لویه یادول کیږي. په روان وخت کې پاکستان تحریک انصاف د ایکس په بندیز د نورو سیاسي ګوندونو په مقابله کې زیاته ګوته پورته کوي. دوی دا ولري چې په یاد پلیټ فارم دوی د خپل ګوند مشر او پخوانی لومړي وزیر عمران خان څوک چې دا وخت په جیل کې دی د خوشي کولو او پر ملک کې د روان کال په 8 فروری تر سره شوي ټول ټاکنو کې شوي درغلې خلکو ته په ګوته کوي او په دغه اړه معلومات خپروي. په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټولنیزو رسنیو د ټیم غړي ډاکټر نادیه مبارک د ایکس تبندیز په اړه مشال ریډیو ته وویل
په ټویټر باندې نن سبا دا خو یو ډېر غټ پلیټ فارم دی او دی باندې که موږ وګورو نو ټویټر سپیسیس کیږي او ټویټر باندې جلسې کیږي. ټویټر باندې خلک خپل پولیټیکل اویرنس او پولیټیکل کمپینس کوي دا الیکشنو نو دا بین کېدو د وجې نه پولیټیکل ورکرس تا پولیټیکل لیډرس تا سوشل میډیا چې کوم ایکٹیوسٹ دی سوشل میڈیا ٹیم کے چکم خلط دی اگوی تا دیر زیاد چیلنجز چی دی اگر در پیش دی.
دا جدید ٹکنالوجی او پر خصوصی توگا دا انٹرنیٹ دا سہولت روستو پر نڑائی کے دا جورنالزم یا صحافت طریقے بدل شوی دی. دا صحافت ماہران او استازان پر روان وقت کی میڈیا پر دولو سانگو کی تقسیم ہوئی کمی چی دا نیو میڈیا یا نوی رسنی او لیگسی میڈیا یا پخوانی رسنی پر ناما یادی دی. دا صحافت پوہانو پر خبرہ پر لیگسی میڈیا کی د بنیادی یا بیڑنی معلومات و اڑخ د میڈیا د اداروں نا د الس پر طرف ہوئی او پر نوی میڈیا کی اولانی یا بنیادی معلومات و اڑخ د الس نا د میڈیا پر طرف ہوئی یعنی پر نوی میڈیا کی د ٹولنیز و رسنی و استعمال زیاد دے او اولانی معلومات د عام الس لخوا پر ٹولنیز و رسنی و خپری جی. پر روان وقت کی پر ایکس بندے صحافیانو او میڈیا کی کارکون کی خلق و تا چیلنجن اور مخی تکڑی دی زکر چی عام الس نشی کولے چی پر ایکس معلومات خپار کڑی. په اسلام آباد کې میش صحافی او شنون کې اعزاز سید د ټویټر په بندیز پاړه مشال ریډیو ته وای
پاکستان
انفارچونیٹلی ایک بٹر ریالٹی ہے کہ دس از ناٹ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ.
بدبختانہ پاکستان یو جمہوری نہ بلکہ سیکیورٹی یا امنیتی ریاست تھے او پہ سیکیورٹی اسٹیٹ کے ٹویٹر کا تکول فیصلہ دے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پلاس ہو کے دا سیاسی حکومتوں نے دا سا قسمہ فیصلی نشی کولے پر ٹویٹر دا بندیز لوجی دا معلومات پہ بہاؤ کی کمی راغلے دے خلقوں پر ٹویٹر بانے معلومات ور کول جل بپاتا لگی دلا اس دا ٹویٹر کلاو حلو لپارا بندتا دا وی پی این کلاو حل پکار ہوئی
وی پی این کھولنا پڑتا ہے
پودا سے حال کی پا ملک کے خلق ایک ستا دا رسائی لپارا دا وی پی این یعنی ورچول پرائیویٹ نیٹورک کاروی وی پی این دا درے ملاری پا توگا پیجندل شی دا کم پذریعہ چی اولس کولے شی چی دا سی معلوماتو یا ویب سائٹونو تا لاس رسائی حاصل کی پا کم چی پا خاصو زیونو کی بندیزون لگول شوی وی خود کمپیوٹر او انٹرنیٹ دا ٹکنالوجی ماہران وائی دا وی پی این کارول خطرناک دی دا وی پی این پاڑا دا آئی ٹی ماہر تیمور خان مشال ریڈیو تا ہوئل
خو دو پا کی دا سی دی چی اگر دی زیاد خطرناک دی نو آگے کی یو دے زمونگ سا ڈیٹا انسیکیوری مطلب انسیکیور مطلب دا چې ستا ته یو دغه ته پی وی پی این منی لاگ ان فیس ټول ډیټا هغه ستا چې دا هلته لاړه لکه مطلب ستا موبایل چې دی ستا د لاسونه لکه چې هغه ته لاړې نو هغه ستا په موبایل کې هر څه کولی شي دې نه پس بل دا خبره ده چې ستا ډیټا پروټیکشن د دې سره ختم شو مطلب دا چې ستا کم سوشل میډیا اکاؤنٹس نو هغه ته د هغوی رسائی وشو بس
په داسې حال کې چې په ملک کې خلک ایکستا په وی پی این رسائی ترلاسه کوي مشال ریډیو د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره رابطه وکړه چې معلوم کړي چې د ایکس په استعمال کې د بندیز وروسته څومره کمی راغلی خو دغه معلومات ترلاسه نه شو البته دا خبره واضحه کړل شوه چې د یاد پلیټ فارم په استعمال کې واضحه کمی راغلی دی په پاکستان کې د وړاندې هم په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو او موبایل سیگنلونو وخت پر وخت بندیزونه لګول شوی دي په یادو ټولنیزو رسنیو کې پر ټیک ټاک او یوټیوب بندیز د ډیر وخت د پاره د بحثونو لاندې وو د روان کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان په سینټ کې پر بیلابیلو ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک ټیک ټاک انسټاګرام ایکس او یوټیوب بندیز لګول لپاره د پاکستان په سینټ کې قرارداد هم پیش کړل شوی وو خود ولس او بیلابیلو سیاستدانانو او بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارو لخوا د تنقید وروسته یاد قرارداد واپس اخستل شوی وو پر نشدوی کې د ټولنیزو رسنیو استعمال د قامی لسانی او مذهبي لګکیو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو او وګړو ډیر کړي دي او یاد پلیټ فارم ایکس یې د خپل حقوقو د مبارزې پر توګه استعمال کړي دي میډیا پوهان وایي د پاکستان مین سټریم میډیا یا لیګسی میډیا په ملک کې قامی لسانی او مذهبي لګکیو ته په مین سټریم یا لیګسی میډیا کې ځای نه ورکوي نو دغه ولسونه په ټولنیزو رسنیو خپل نریټیو یا بیانیا په ولس کې عاموي او خپل ستونزې په قامی او نړیواله سطح خلقو ته رسوي په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د صحافت استاد او میډیا په اړه شننې کوونکی ډاکټر سید عرفان اشرف داسې بیانوي
ٹویٹر فیس بک وغیرہ اس پہ تو جرنلزم نہیں ہوتی اس پہ تو زیادہ تر
ٹویٹر فیس بک وغیرہ باندھے خو صحافت نے کی گی پدے باندھے زیادہ تر کو اگور متبادل بیانیہ اڑان کی گی نو ریاست د صحافت نه نه ویریږي بلکې د متبادل بیانیې نه ویره محسوسوي که په بلوچستان کې د خلکو سره حشر روان دی که په گوادر کې خلک د لکونو او زرګونو په تعداد کې روزي او یا که په سوات کې روزي تاسو فکر وکړئ چې میډیا دوی ته څونه کورج ورکوي دا خو د غریب یو متبادل بیانیه ده چې په سنه سره شکل کې یې مخې ته راولي او سوشل میډیا په دغه کې یو نمایا کردار ادا کوي
ټولنیز رسنۍ او په خصوصي توګه ایکس معلوماتو ته د رسایې او د معلوماتو د خپرولو لپاره مهمه ذریعه ګڼل کیږي د پاکستان په آئین آرټیکل 19 کې د ملک هر وګړي ته د بیان د ازادۍ د بیان د اظهار او د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه خبرې شوې دي یاد قانون د پاکستان هر وګړي ته د اپینین یا رایه ساتلو خپرولو او بیانولو حق ورکوي قانون پوهان په ایکس بندیز د بیان د ازادۍ د قانون په ترس بولي په دغه لړ کې په ملک کې او د ملک نه بهر د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو په پاکستان کې د ایکس په بندیز اندیښنې څرګندې کړې دي د پیښور په اعلی عدالت کې د بشري حقوقو په کیسونو کارکونکو وکیل جابر خان مشال ریډیو ته وویل
په کنسټیټیوشن کې د آرټیکل 8 نواله د آرټیکل 28 پورې چې د سمرا رائټس ډیفاین دي تمو فنډامنٹل رائټس وایو چې په ملک کې کوم قانون جوړیږي کوم پالیسی جوړیږي د دې آرټیکلز اگینست بنئ کړه دې آرټیکل اگینست وي هغه نل اینڈ وایډ وي په دې باندې د لاهور های کورټ هم یو ډیسیژن شته په لاهور های کورټ په 2014 کې یو ډیسیژن ورکړل او چې دوی داسې په سوشل میډیا باندې لکه پاکستان کې په ټویټر او فیسبوک او دې باندې پابندیاں لګول دي لاهور های کورټ هغه ډیکلیئر کړل چې دا نل اینڈ وایډ دي ځکه فیسبوک او ټویټر دا د نن ورځې ایکسس ټو انفارمیشن یو ذریعہ دي اوس دا بین کول دا د انسان چې دی انفارمیشن نه ډینای کول دي د انسان فنډامنٹل رائټس کرټیل کول دي
خود پاکستان حکومت وخت پر وخت ویلی چې په ایکس بندیز د آرټیکل 19 خلاف ورزی نه ده او دغه بندیز یې د ملکی امنیتی اندیښنو په غرض لګولې ده په دغه اړه په سند اعلی عدالت او اسلام آباد اعلی عدالت کې کیسونه هم روان دي د سند اعلی عدالت د روان کال د فروری د میاشتې په اخره اونۍ کې د ایکس د خلاصولو امر کړی و خو تر دا دمه په دغه امر سره عمل نه دی شوی وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرونه.